السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دي زه سفي ولاستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پیل په خبرو باندې کوو د روغتیا نړیوال سازمان وایي دوی لسګونو روغتیایي کارکوونکو ته په اضطراري حالاتو کې د زیانګالو خلکو د رواني ملاتړ په باب روزنیز ورکشاپ جوړ کړی دی دغه سازمان د افغانستان څانګې نن په یو ویډیو کې ویلي د 15 ښځو په ګډون 30 روغتیایي کارکوونکو د روغتیا نړیوال سازمان په روزنیز ورکشاپ کې ګډون وکړ څو د هغو کسانو رواني ملاتړ وکړي چې په نامساعدو شرایطو کې ژوند کوي د دغې ادارې په وینا هغه کسان چې په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي د رواني ستونزو له خطر سره زیات مخامخ دي او د رواني روغتیا د بهترۍ لپاره د روغتیا کارکونکو روزنه حیاتي اهمیت لري د روغتیا نړیوال سازمان د 2 کلونو مخکې یوې څیړنې له مخې په افغانستان کې نیمایي وګړي د بیلابیلو ستونزو له کبله له رواني فشارونو کړیږي نن یو وار بیا کابل له ورڅیرمه ولایتونو کې د نسبتا شدیدې زلزلې ټکانونه هیڅ شوې دي تیر شپه هم د کابل په ګډون د افغانستان ځینې ولایتونه زلزلې ولړزول په دې زلزله کې هم چې د شپې پر 8 بجو 30 دقیقو وشوه د مالی او ځاني زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې ویلي د تیر شپې زلزله د ریکتر په مقیاس 15.8 درجې او مرکزي هندوکش د غرونو لړې وه د دې ادارې په خبره د زلزلې ټکانونه د افغانستان تر څنګ په پاکستان هند تاجکستان او ازبکستان کې هم احساس شوي دي د سند ایالت کې د ریل ګاډي د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي دي دا پیښه نن تر شوې ده او د راپورونو له مخې لږ تر لږه 50 نور کسان ټپیان شوي هم دي چارواکو ویلي چې ښایي د پیښې د تلفاتو شمیر لوړ شي دوی اندېښمن دي چې د ځینو ټپیانو وضعیت ښه نه دی ویل شوي پیښه هغه وخت شوي چې د کراچۍ کې دغه د ریل ګاډی یا ټرین له خپل مسیره منحرف شو په دې اړه باندې څېړنې روانې دي د سلوواکیا ولسمشر زوزانا چاپوتووا د خپل هیواد نه وګړو ته اجازه ورکړه چې اوکراین په وسلوالو ځواکونو کې خدمت وکړي اوکراین د 2022 کال فبروري میاشت راهیسې د روسیې د یرغل په وړاندې مقابله کوي د سلوواکیا رسنیو پرون شنبه راپور ورکړ چې ولسمشر چاپوتووا پر 15 درخواستونو غور وکړ او لډلې نه درخواستونه تصویب کړل دا چې پاتې غوښتنلیکونه ولې راده او نه تصویب شوي وضاحت نه دی ورکړل شوی د رواني میاشتې په لومړیو کې چک جمهوریت هم راپور ورکړ چې پر اوکراین د روسیې د یرغل لپاره د خپل واد یو سل شپږ څلوېښت وګړو ته اجازه ورکړي چې د اوکراین په وسلوالو ځواکونو کې خدمت وکړي او د ورزش مینوالو ته هم دا چې د افغانستان د تکواندو یو پیژندل شوی لوبغاړی روح الله نیکپا د نیوزیلند د تکواندو د ملي ټیم د روزونکو په توګه ټاکل شوی دی د نیوزیلند تکواندو فدراسیون د نیکپا د مقررې خبر ورکړی دی د نیوزیلند تکواندو ویلي دي چې خغلی روح الله نیکپا به د نیوزیلند د تکواندو د ملي ټیم روزنګری په غاړه واخلي او لوبغاړي به د 2023 کال د پاریس اولمپیکي لوبو لپاره چمتو کوي روح الله نیکپا د افغانستان لپاره د 2 ځلې د اولمپیک لوبو یو وار په بیجینګ کې په 2008 او بل وار په لندن کې په 2012 کال کې د برونزو مډالونه ګټلي دي خبرونه مو واوریدل کولای شئ د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دادی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادعا کړې چې اوس په افغانستان کې بشري حقونه تر بل هر وخت ښه رعایت کیږي امیر خان متقی همدارنګ ادعا کړې چې له افغانستانه بل هیڅ هیواد ته ګواښ نه پیښیږي
د افغانستان خوره به د چا په ضد نه کارول کیږي موږ هیڅ هغه چاته اجازه نه ورکو چې هغه د مخاوره د نورو په ضد وکاروي دا چې څوک اندېښنې لري څه ډول اندېښنې لري کولای شي هغه وخت وخلو موږ سره شریکي کی
په دغه پروګرام کې به مو د کراچۍ د ریل ګاډي د ټکر لپی هم خبر کړو او همدارنګ به ورزشي خبرونه هم تاسو ته خبرو کړو چې د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د پاکستان په وړاندې د یو ورځنیو لوبو لپاره افغان ټیم اعلان کړ
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مو هم خرغلاستو امرازو اول مطلب ته طالبانو د حکومت د بهرنوی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ادعا کړی چې اوس په افغانستان کې بشری حقونه تر بل هر وخت ښه رعایتېږي. امیر خان متقی له الجزیره عربي ټلویزیون سره په مرکه کې د افغان ښځو د حقونو د ټینګښت په اړه هم یادونه کړې ده. خو د بشري حقونو د ښځو د حقونو یو شمېر ملاتړي دغه څرګندونې ردوي او وایي د طالبانو حکومت بشري او د ښځو حقونه نقص کړي دي. سنا کاکړ د امیر خان متقی د خبرې اورېدلې دي او اوس را سره وروستي جزئیات شریکوي. مهرباني.
سلامونه ستانګزای صاحب تاسو د ازادي راډیو قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو ته. څنګه چې تاسو ویلې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ادعا کړې چې اوس په افغانستان کې تر بل هر وخت ښه بشري حقونه رعایتېږي او په دې هېواد کې د بشري حقونو د رعایتولو لپاره ډېر اقدامات شوي چې څوک نشي کولی ورنه سرغړونه وکړي. نوموړي د الجزیرې تلویزیوني شبکې سره په خپله تازه مرکه کې چې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ ناوخته په خپله ټویټر پاڼه خپره کړې ده، ویلي چې په افغانستان کې خپل سری زندانونه نشته او د محکمې له پرېکړې پرته هیڅوک نه مجازاتېږي. امیر خان متقی دغه شان ادعا وکړه چې په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي دي او هیڅوک نشي کولی چې دوی ځان ته په نکاح او یا د میراث له حقې بې برخې کړي. متقی زیاته کړه
اوس په افغانستان کې څوک نه حق څوک نشي نیولای، نه حق بندي خانو ته نشي اچولای، بې محکمې څوک فیصله نشي کولای او هر چا تخپل حق رسیږي، هر څوک محفوظ دي، هغه کې د تیر رژیم خلق دي، هغه کې نور کسان دي، هغه کې عام ولسته. اوس الته د موږ امیر محترم امیر المؤمنین صاحب حفظه الله فرمانونه صادر کوسي څوک د خځو حقوق نشي ځای کولای، خځي څوک زور باندې نشي په نکاح کولای، خځي نه څوک د میراث حق نشي اخیستلای.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د طالبانو د مشر د فرمان پر بنسټ د زده کړو او کار د حق په ګډون له خپلو ډېرو حقونو بې برخې شوي دي. همدارنګه په افغانستان کې د طالبانو د نږدې دوه کلنۍ واکمنۍ پر مهال د بشري حقونو د څار سازمان، د ملګرو ملتونو سازمان، د افغانستان د پخواني نظام د بشري حقونو کمیسیون، د رواداري سازمان او یو شمېر نورو بنسټونو او هیوادونو تل د پخواني نظام د سلګونو سرتیرو او کارکوونکو د هدفي وژنو، نیولو او شکنجه کولو، عدالت ته د خلکو د نه لاسرسۍ، د دوی د اعدامولو، سنګسرولو او په دروغ وهلو سزاګانو ته اندېښنه ښودلې ده. دغه شان د طالبانو له لوري د یو شمېر نورو کسانو لکه خبریالانو او مدني فعالانو د نیولو راپورونه هم ورکړل شوي دي چې دا مهال خبریال مرتضی بهبودی، د زده کړې د برخې فعال او د قلم لاد بنسټ مشر متی الله ویسا او یو شمېر نور د طالبانو په بند کې دي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تل دغه راپورونه رد کړي او ادعا کړې چې د عمومي عفو فرمان پلي شوی او اعدام، سنګسار او داسې نور حکمونه هم د شریع احکامو عملي کول دي. خو یو شمېر فعالې ښځې د طالبانو حکومت لخوا د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د تامین په اړه د امیر خان متقی وروستۍ څرګندونې ردوي. د بشري حقونو یوې فعالې نجیبې سحر ازادي راډیو ته وویل چې ټولې دغې دعوې په نوم دي او د هغې په خبره د بشري حقونو وضعیت نه دی ښه شوی او لا بدتره شوی دی. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو فعالې مریم معروف اروین ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د نجونو د جبري ودونو راپورونه خپاره شوي او ښځې او نجونې له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې دي. مننه.
سنا کاکړ و چې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د څرګندونو او ادعاو په ارتباط له موږ سره وروستي جزئیات شریکول. البته امیر خان متقی په الجزیره عربي ټلویزیون کې مرکه کړې ده او ادعا یې کړې چې په افغانستان کې تر بل هر وخت اوس بشري حقونه او د ښځو حقونه ښه رعایتېږي. په داسې حال کې چې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې طالبانو د نجونو متوسطې عوالي لیسې بندې کړي، همدارنګه د پوهنتونونو دروازې هم د ښځو په مخ او د نجونو په مخ تړلې دي او په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د ازادي رادیو د خبري مجله په فیسبوک او په یوټیوب کې په ژوندۍ بڼه هم کتلای شئ. بیا هم د طالبانو د بهرنی چارو د سرپرست وزیر په سرګندونو تمکیګ او هغه ل الجزیره عربي ټلویزیون سره په مفصله مرکه کې دا ادعا هم کړې ده چې د افغانستان له خاورې د نړۍ هیڅ یو هیواد ته ګواښ نه پیښیږي. متقی ادعا کړې چې په افغانستان کې امن ټینګ دی او په سرحدونو باندې د دوی وسلوال عسکر پوره حاکمیت لري. خو د پاکستان د چارواکو او سیاسینو لخوا طالبان تورنیږي چې د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان وسلوالو کسانو ته ځای ورکړی دی او د ټي ټي پی غړي له افغانستانه په پاکستان کې خونړي بریدونه طرحه او ترسره کوي. په دې اړه باندې خاطر پردیس یو ریپورت جوړ کړی چې په ګډه سره ګورو او اورو.
له افغانستان پاکستان د اروپي امنیتي ګواښ په اړه د پاکستاني چارواکو او سیاسونو له ادعاو سره هممهاله د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی او ځل بیا ډاډ ورکوي چې افغانستان د نړۍ هیڅ هیواد ته خطر نه دی. متقی له الجزیره ټلویزیون سره مرکه کوي چې د طالبانو د حکومت وین ذبی الله مجاهد تیر شپه په خپل ټویټر پاڼه خبره کړې ویلي له تیرو دوو کلونو راهیسې چې دوی په افغانستان کې واکمن شوي د سیمې او نړۍ هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی پیښ شوی
او په خپل ژمنه ولاړ یو چې د افغانستان خاوره به د چا په ضد نه کارول کیږي. موږ هیڅ هغه چا ته اجازه نه ورکوو چې هغه د موږ خاوره د نورو په ضد وکاروي. دا چې څوک اندېښنې لري څه ډول اندېښنې لري کولای شي هغه وخت په خپل موږ سره شریکي کی. ولی د خوشحالي خبره داده د اطمینان خبره داده چې په تیرو دوه کلو کې چې اسلامي امارت واک ته رسیدلی ده او ټول ښارونه او مرکز یې تر خپل کنټرول لاندې راوستي دي نو هیڅ هیواد ته یا د سیمې هیواد ته یا د نړۍ هیواد ته هیڅ نوی خطر نه دی پېښ شوی.
امیر خان متقی داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د جمعې په ورځ د طالبانو خورا خواخوږي او ملاتړي د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هم وویل پاکستانی حکومت د طالبانو وغواړي چې په خپله خاوره د هغو کسانو مخه ونیسي چې د ده په خبره په افغانستان کې پناه اخیستي او په پاکستان کې بریدونه کوي. نوموړي د کوم مشخصې ډلې نوم نه دی اخیستی. د چې په قبایلي جرګه کې خبرې کول دا هم وویل چې دواړه هیوادونه باید د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ګډ کار وکړي. مولانا فضل الرحمن د څرګندونې وروسته له هغې کړې چې د تېر یک شنبې په ورځ په هغه برید کې چې د خیبر پختونخوا په باجوړو کې د نوموړي د ګوند په یو غونډې وشو او داعش ته مسؤلیت ومانه درې شپېته تنه پکې ووژل شول. د پاکستان په نامه کې د افغانستان له خاورې د ګټې اخیستو په اړه د پاکستاني چارواکو ادعا وړاندې هم د طالبانو د حکومت د وایا ذبی الله مجاهد په ګډون بیلابیلو طالب چارواکو دغه خبرې رد کړې دي. خو د مولانا فضل الرحمن د څرګندونو په اړه تر اوسه پورې طالبانو هیڅ ډول خبرګون نه دی ښودلی. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد د وزارت قومندانانو سرتیرو ته وینا کې ویلي که څوک له افغانستانه بهر د جهاد لپاره ځي جګړه یې جهاد نه بلل کیږي. دا غږیز کلیپ چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د اګست په 15 مخپور کړی نوموړي پکې له خپلو پوځیانو غوښتي چې داسې کار ونه کړي چې د ده له قوله د دې نظام او ګټو ته زیان واړول شي. معلومه نه ده چې د طالبانو د حکومت وسلوال افغانستان د باندې کوم هیواد د جګړې لپاره تللی دي. خو د جولای په 2 په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر حنا ربانی کار رسنیو ته ویلي چې ځینې شواهد دوی په لاس کې لري چې د طالبانو سفارت ته هم په پاکستان کې سپارلی او په هغې کې ښودل کیږي چې یو شمېر مشخصو پیښو کې افغان وګړي ښکېل دي.
د پاکستاني چارواکو دغه ادعا چې هلته په بریدونو کې افغان ادبا لاس لري څومره له واقعیت سره اړخ لګوي؟ په دې رابطه باندې خاطر پردیس د سیاسي او ډیپلوماتیکو چارو له کارپو ښاغلي عزیز معارج سره خبرې کړې دي.
د ډیپلوماتیک اصول پر بنیاد خو سند د کرماسون دی ویانا او شیکاګو د 1978 کال را دی خو هر دولت څخه په بل دولت باندې یا مملکت باندې ادعا لري وزارت خارجه له طریقه کولای شي هلته خپل اسناد ارائه کړي یا هغه دولت تورن هغه کولای شي اسناد او مدارک غواړي د پر بنیاد باندې اقدام کوي بیرته کار وکړي او که نه یې بیا نو ناحقه ادعا چې هغه هم یو حقوقي اعتبار د مملکت یا عزت و ابرو اعتبار دغه دولت ته تاوان رسي ضرر رسي دا بیا بیرته مهار کیږي او تل کی سودی په دې اکثر باندې باید مذرت وغواړي. پاکستان ادا کوي پر افغانستان باندې اما اسناد نه وړاندې کوي نه د افغانستان دولت دینه کړه اسناد او لاسوندونه ته غواړي. متاسفانه دوی خپل اهداف لري یو داسې نړیوال تخیص چې افغانستان نه امن ده دوام خپل پلاس چې زه د تورستان او بلتان نه یم او د تروزل معنی دا بلکې افغانستان دا افغانستان درم نړۍ ته ښیي که تاسو غواړئ دلته بعضې مسایل مخې ته بوزه زه د یو مجري هېواد په توګه ما ته کمیشن راکړي یعنې دوی همیشه کمیشن پیسې اخلي دا کار نه کوي او نړیوال ته ښیي چې د افغانستان کنټرول د مالاس کې ده او په وروستۍ کې دا غواړي چې په دې خبرو اترو باندې د افغانستان د چارواکو باندې فشارونه راوړي تر هغه څه خواستي
مارج صاحب پر یو بل تور پوری کول په وس وخت کې د دواړو هیوادونو اړیکې څومره ترنګلې کول شي تاسو په نظر باندې
پاکستان هیڅ وخت له افغانستان سره ښه اړیکې نه لري او نه یې دی او د خپل ګټو د لپاره کار کوي او دی وایي چې سب سے پہلا پاکستان کله چې اړیکې دلته مضبوط حکومت جوړ شي پاکستان خانه خاصه دښمني کوي ځکه پاکستان پالیسي داسې په افغانستان کې او ثابت قوي ځواکمن نظام نه غواړي باثبات نظام کې دوی ګټ نه تامین کوي په بې ثباتۍ کې دوی کولی شي هر څه په وړیا توګه توکي دي هر څه او همداسې کوی چې څو لاسوهنه وکړي او دلته ډلې ته پلې جوړې کړي او خپل لاس پوز درته کړي نو هغه هیڅ وخت نه غواړي دلته مضبوط او باقدرت ثابت دولت افغانستان دی او تر شا یې هندوستان دی نو دوی پالیسي همدا ده
مارج صاحب طالبان ولې په دې اړه ولس ته واضح ځواب نه وایي
متاسفانه دغه 50 کاله څه کم ټول دولتونه له ملت نه خبرې پټوي دوی همیشه د پردې شاته خپلې برنامې خپل پروګرامونه او هغه مملکتونو سره دوی ارتباط لري او هغوی دوی ملاتړ کوي د هغوی سره اړیکې ساتي او پال داود خان له کودتا نه دې خواته ملت سره خبره شریکه شوې ده همدغه ضعف دي حکومتونو همدغسې حکومتونه دوامداره پایلې پاتې نه شول له منځه لاړل او طالبان هم په پاشلي سره همدا کار کوي ورځ په ورځ انزوا نفرت زیاتېږي ملت فاصله اخلي ملت خپل حقوق تر غواړي خپله دغه په موضوع سره مطرح کول کورنۍ او بهرنۍ سیاست له ملت سره شریک کول دا خپله د ملت حق ده او دلته د نظام په ګټه هم ده چې په مسلکي با تجربه کسان کښېني دوی تر ښه قوي پالیسیان جوړ کړي بهرنۍ سیاست د نړۍ په کچه د سیمې په کچه د ګاونډ په کچه او په کور دننه اصلاحات نه سره متاسفانه دا کار نه کېدونکی نه بل طالبان د پاکستان په هکله باندې له یو څه نرمه ژبه هم کاروي مونږ ګورو د ایران یا ازبکستان یا نور هیوادونه تاجکستان که کومه خبره وکړي دوی غبرګون ښه ښیي اما پاکستان ته یو څه نرمه ژبه ښیي ځکه دوی یاته ژوند کړی اوس هملته سوداګري او بعضې بزنسونه تجارتونه دغه مسایل هم هلته دي کورنۍ هم کېدای شي ډېره په دې پورې هلته وي نو دغه مجبوریتو ته په کتو سره هم دوی دا فکر کوي او بل دې نه هم وېرېږي ځکه یو په 2000 کال کې تکرار شه کله چې امریکا یرغل وکړه طالبان بېرته مجبوره شول پاکستان ته دوی نه دې نه هم وېرېږي که بیا داسې یو پېښه وشي دوی بله لار نه لري خیر دې چې پاکستان ته لاړ شي
د ازادي راډیو خبری مجله په فیسبوک هم دارنګ په یوټیوب کې دا شیبه ژوندې بڼه باندې ګوره د ازادي راډیو پروګرامونه هم دارنګ په ازادي راډیو ډاٹ کام کې کولای شي چې د نړۍ هر ځای کې چې یاستئ واورې او مطالبه ولولې د پاکستان په موضوع کې به تمکیګو البته د پاکستان په سند صوبه کې نن یو ریل یا اورګاډی خپلې پټلې اوخته دی او چپه شوی دی په دغې پیښه کې د وروستیو راپورونو په اساس لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او اویا تنه نور ټپیان شوي دي د ازادي اروپا د مشال څنګ یو ازادي راډیو خبریال نیاز علي خان دا شیبه له کراچۍ له موږ سره په ژوندې توګه باندې خبرې کوي نیاز علي خان ستړي مشه د دغه پیښې دغه وروستي جزئیات کله موږ لیدونکو سره شریکه مننه
ډیره مننه کومه اوریدونکو ته وایو نن سحر چې اورګاډي د کراچۍ څخه روانو او پنجاب ته تلو چې د هزاره ایکسپریس په نوم یادیږي د سن صبح په نوابشاه کې د پټری څخه غورځېدلې لومبي معلومات داراله چې درې بوګیانې د هغې یا درې کوچونه هغه د پټۍ نه غورځېدلې دي خو وروستو د دغه شمېر سیوا شو لږ تر لږه لس بوګیانې داسې دي چې هغه نه صرف د پټلۍ غورځېدلې بلکې د پټلۍ نه ډېر لرې لوېدلې هم دي په دې پېښه کې لومبي دا معلومات راغلي وو چې صرف څلوېښت تنه جوبل شوي دي یا ټپیان دي خو لږه شېبه وړاندې د پاکستان د اورګاډي د محکمې چې کوم وزیر دی سعد رفیق هغه د دې خبرې تایید کړې چې په دې پېښه کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي او د اویو نه زیات چې دي هغه ټپیان دي کوم چې ټپیان مسافر دي په هغه کې ماشومان هم شامل دي ښځې هم دي نارینه پکې هم شامل دي نو هغه د سکر او بیا باغی کې چې ګیر چاپی رقم د هسپتالونو دی روغتونونو دی هغه توړې شوې دي خو د دېش تو کسان چې روغتیا حالت خنه دي نو د سن حکومت دا پریکړه کړې چې هغه کراچي ته راولي او دلته بداغوي نو ردل مل نه کیږي د دې پیښې وروسته کومنګ وګورو نو د سن صوبې د هواد د نورو صوبو سره د اوټګاډي د لار تک را تک چې د اغا تړلې شوې ده او تر اوسه پورې 15 ټرینونو داسې دي چې هغه یا کراچي ته راتل سن تراتلل یا د دې ځنه د هواد نورو برخو ته تلل نو هغه تر اوسه پورې تړلې شوې دي البته الته د ژغورنې ادارو سره سره د فوج او نورو مرستندوی ادارې چې دي د هغې کارکوونکي هلته رسېدلي دي مړي او جوبل کسان ټول د دغه ټرین نه راوستل شوي دي او اوس چې هغه ورزیدلي پټلۍ دي یا ټریک دی د هغې د صفایي کار روان دي او د ریلوې محکمه دا دعوه لري چې زر تر زره به دغه ټریک چې دی دغه د نورو ټرینونو لپاره تیار کړي او ټرینونو تګ راتګ چې دی هغه جاري وساتي.
نیاز علی خان مننه کوم، فقط که تاسو لاین کې لایست دغه پوښتنه ما کوله چې په سند کې د دغه سی پیښو علتونه څه دي؟ د اورګاډي پټلې خرابې دي زړی دي او خپل ماشينونه د دوی خراب دي څه وایي چارواکي؟ ځکه چې مخکې هم دغه سی پیښې شوې دي دلته چې زه ګورم لکتر لګه په 2018 کال کې البته یو خنړی پیښه شوې او چالتام په سند کې 25 کسان وژل شوي او یو 30 نور ټپیانو. په اپریل کې بیا سکل دغه سی پیښه شوې چې په هغه کې دی وی خځه او 30 ماشومانو په ګډون وته نه وژل شي. علت څه وایي چارواکي؟
اچھی کہ منگا دا پاکستان دا ریلوے او بیا په خصوصی توگا دا سن کی چکم ریلوے پٹلی دی یا نظام دی حقی تا اگورو ندلتا دا پیخی وار پا وار کی دی سو علتونا دا دی کی دیش یو خودلتا ریلوے ٹرک چکم دی حقا خند دی پا کم چی گاڑی چلی گی دا گاڑو پا خپل هم دا روختیا حالت یا گاڑی چکم دی حقا خند دی البته د دې لپاره اوس چکم دی پلټنی کیږي او څلور کسیزه کمیټه جوړه شي دا نو هغه به په ځانګړې توګه د دې پیخه په اړه خپل راپور مخې ته راوړي نو بیا موږ ویلی شو چې آیا دا پیخه د سوجي شوې ده. خو اوس چې په پاکستان کې یا په سن کې د اورګاډي د محکمې پټلۍ خني دي نو د دې لپاره دوی د چاینیز سره چې د سی پیک کومه پروژه ده په هغه کې هم د کراچۍ نوالا او د راولپنډۍ پورې چې د ایم ایل 1 په نوم باندې یادېږي نو په هغه کې دا منصوبه هم شامل ده چې دوی به نه صرف دا شته چې کوم د اورګاډي لار ده دا به ټیک کوي بلکې د سره سره نوې پټلۍ غځوي چې باغې به د ټرینونو تک را تک نه صرف رفتار زیات شي بلکې دا پیښه.
مننه نیاز علی خان کور مو ودان چې د کراچۍ د ریل ګاډي د دې پیښې په ارتباط مو ورستي جزئیات شریک کړل. البته پیښه نن شوې ده چې پکې یو ریل ګاډي لخپل پټلۍ اوخته او پکې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبلا اوخته ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
نن یکشنبه د جاپان پر هیروشیما د اټومي بم د کارونې 80م کال پوره شو. په همدې مناسبت په جاپان کې یو لړ مراسم نیول شوی چې د نړۍ لسګونو رهبرانو پکې ګډون کړی و. په جاپان کې چارواکو د نړۍ رهبرانو وغوښتل چې د اټومي جګړې د خطر د کمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. اسدالله لودین دغه مراسم تعقیب کړي او په استناد موږ سره وروستي جزئیات شریکوي. مهرباني.
ومننه. پر جاپان د اټومي بریدونو اتاویا کلونه نن پوراشول. د 1945 کال د اگست میاشتې پر شپږمه شاوخوا یو لکه 40,000 کسان په هیروشیما او تر هغه درې ورځې وروسته په ناګاساکی کې 40,000 کسان هغه وخت وژل شول چې د امریکا متحده ایالاتونو د دویمې نړیوالې جګړې تر ختمېدو څو ورځې مخکې د جاپان پر دغو دوو ښارونو اټومي بریدونه وکړل. د جاپان صدر اعظم فومیو کشیدا په لویدیځ ښار هیروشیما کې نن په دې اړه مراسمو کې ګډون او وینا کړې ده. د هغه د وینا یو برخه ده چې ویل دي جاپان یوازینی هیواد دی چې د جګړې پر مهال له اټومي بمونو کړاو غاللې دی خو له اټومي وسلو د نړۍ د پاکېدو د هدف پر لوري بخپل هڅو ته دوام ورکوي. په دغه مراسمو کې چې په هیروشیما کې جوړ شوی وو زرګونه کسانو ګډون کړی وو چې په هغوی کې د نړۍ د یو سل یولس هیوادونو مشران دغه راز له دغې پیښې نه ژوندي پاتې شوي کسان او د وژل شوو کسانو خپل خپلوان او نور خلک شامل دي. دوی په ګډه د وژل شوو او ټپیانو لپاره دعا وکړه او په نړۍ کې د سولې د ټینګښت غوښتنه مطرح کړه. د جاپان صدر اعظم فومیو کشیدا د وینا پر مهال د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوترش د څرګندونو سره خپل غږ خبرګیا او چات کړ. دویل چې د نړۍ په کچه باید یو ځل بیا د هیروشیما یا پټوله کې د اټومي وسلو د کارونې تجربه تکرار نشي. دویل چې په خواشینۍ سره یو ځل بیا په دې ورسوي کې ځینې هیوادونه اټومي تورې یو بل تشرنګوي او د بربادۍ د ابزارو ګورڅندنه کوي. یو بل تک څه هم د کوم هیواد نوم وانه خسته خو په دې ورسوي کې ملګرو ملتونو اندېښنه ښودلې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله ممکن یو ځل بیا اټومي ناورین تکرار شي. هغه دا چې په اوکراین کې د زاپوریژیا اټومي پټۍ ته نږدې پوځي فعالیتونه کېږي. څو ځله د دغه پټۍ شاوخوا بریدونه وشول او اندېښنه همدا ده چې ممکن په روسیا کې په اوکراین کې چیرته احتیاط ونسي اټومي ناورین
رامنځته. مننه کوم اسدالله لودینو چې د هیروشیما باندې د اټومي بم د او یې مې کلیزې په مناسبت لمو سره ورستي جزئیات شریک کړي چې کوم مراسم نیول شي او چې کومې سرګندونې شوي وي. اوس به ورشو د سپورت نړۍ خبرونه به له بختیار سایل واورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې نن په یو خبر پاڼه کې د پاکستان پر وړاندې درې ورځنیو سیالیو ته ملي لوبډله اعلان کړې ده. کرکټ بورډ ویلی دی چې په اعلان شوی لوبډله کې شپاړس لوبغاړي ګډون لري او ترڅنګ یې دوه احتیاطي لوبغاړي هم اخیستل شوي دي چې له لوبډلې سره په دې سفر کې هم لوي.
پاکستان خلاف په ټیم کې رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه، حشمت الله شاهدی، نجیب زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، عظمت عمرزای، راشد خان، مجیب زدران، نور احمد، فضل حق فاروقی، عبد الرحمن، سلیم صافی، وفادار مومن او پرزرو کې د منصرہ شاهد کمال او فرید ملک.
تاګل شوی چې د افغانستان او پاکستان ملي لوبډلې د اگست میاشتې په 22مه، 24مه او 26مه نیټه د سریلانکا هیواد کې د افغانستان په قربتوب درې ورځنۍ سیالۍ تر سره کړي. دا بلومړی ځل وی چې دواړه هیوادونه د یو ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې سره مخ کیږي. تر دې وړاندې په درې شل ورځو سیالیو کې هم سره مخ شوي وو چې هغه لوبلړۍ دوه د یو پر وړاندې د افغانستان په بری سره پای ته رسیدلې وه.
مننه کوم بختیار ساحل. لو د سپورت نړۍ مهم خبرونه له هغې ډلې د کرکټ د سکواډ د اعلان کېدو په ارتباط له موږ سره جزئیات شریک کړل چې افغانستان به له پاکستان سره درې ورځنۍ لوبې ولري او کرکټ بورډ نن ورته سکواډ اعلان کړ. د سپورت نړۍ کې تمکیږو مخکې له دې چې له خوسته د کرکټ په اړه یو بل راپور تاسو ته درواورو. دا هم دراورو چې د افغانستان د تکواندو یو وتلی او پیژندل شوی لوبغاړی روح الله نیکپا چې په نیوزیلند کې اوسیږي د نیوزیلند د تکواندو د فدراسیون لخوا د روزون کې پټوګه انتخاب شوی دی. د نیوزیلند فدراسیون ویلی دی چې روح الله نیکپا تر نظر لاندې به د نیوزیلند تکواندو ملي لوبغاړي د 2023 کال د پاریس اولمپیکي لوب لپاره چمتووالی نیسي او نیکپا هم په خپل تقرر باندې خوښي ښودلې. نیکپا د افغانستان لپاره د برونزو دوه میډالونه ګټلي. په همدې سره رسیږو د خوست د کرکټ ریپورت ته.
داد خوست فرد حکیم تنیوال په تفریحی پارک کې د یو شمیر فعالو خوستی ځوانانو په نوښت د ښوونځیو د زده کوونکو او د دینی مدرسو د طالب علمانو ترمنځ په لومړي ځل د کرکټ لس اوریزه لوبې دي چې د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو څلورویشتو کرکټ لوبډلو کې برخه اخیستې ده.
د پوهنې ریاست سره په همغږۍ، د اولمپیک سره په همغږۍ، کرکټ بورډ سره په همغږۍ مو د ښوونځیو او مدارسو ترمنځ دغه ټورنمنټ په لاره واچولو چې هدف او مقصد مو د ښوونځیو او مدارسو ترمنځ د شته پسلو ختمول، د ځوانانو لپاره د تفریح یو فرصت برابرول، د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه.
د معارف جام د کرکټ د لوبو ته ورزشکاران په دې خوښ دي چې په دې برنامه کې ورته د تفریح فرصت برابرېږي او دوی د دا ډول برنامه د بیا بیا جوړېدو غوښتنه کوي.
دغه لوبې چې کوم د ښوونځیو او شخصي مدارس او شخصي مکاتبو ترمنځ ترسره کیږي، دغه لوبې ډېرې مهمې دي او موږ یو ډول ذهني ارامتیا هم همدلته ترلاسه کولی شو او دغه موږ خپل کوشش کوو چې دغه سیالۍ هم په خپل نوم کړو.
که څه هم په ټوله کې په افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې کرکټ لوبه نوې ده، خو په چټکۍ د مینهوالو شمېر په ډېرېدو دی او دا مهال د خوست په مرکز، ولسوالیو او حتی کلیو کې ځوانان او ماشومان د کرکټ لوبې کوي. د خوست یو شمېر لوبغاړي د کرکټ په ملي لوبډله او په ولایتي کچه